په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډیرو ولایتونو کې ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحدو ایالاتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کورد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو له کبله په دغه ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل هر کله چې افغانستان احساس کړي چې خاورې ترې غل لاندې راغلي اقدام به وکړي.
دولت افغانستان با وصف ازی که باوربری داره که تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خوشند با پاکستان حل شود.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د ملي اولي حکومت باید خپل حد وپیژني، کنه پاکستان داسې انتخابونه لري چې مقابل لوری د زغم توان نه لري. د تیر جمعې په ورځ د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې له کبله د چمن سپین بولدک لاره له شپږ ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو له کبله په دغه ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه کمیسیون د ښځو د برخې مسولې سعدیه اکرامي ازادي راډیو ته وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی نوي قضیې چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوي دي. د نوموړي په خبره نامنۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی او قضیو رسیدنه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي وفي الله چې په عمر مشهور پرون ناوخته په یوې وسلوالې نښتې کې ووژل شو. د ننګرهار د والي وایند توله خوږیاڼۍ وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو پر ملکي خلکو ډزې وکړې، خو سیمې ته د ملي اردو د ځواکونو له رسېدو سره سم عمر ووژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او یو په یو بل امنیتی خبر کې به اوري چې په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماين په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والي وین سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د طالبانو یو بایفور موټر چې ولس کس په کې سپارو پر ماين ور برابر شول. د خاغلی خپلواک په خبره ماين په خپل طالبانو خخ کړی وو. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چم تکړی دی.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینمړی کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. سپینمړی او روسی چارواکي وایي دغه دوه مشران به د سوریه په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو بحث وکړي. له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړه، د لومړی ځل دی چې له یو روسی چارواکي سره په لوړه سطح مخامخ خبرې کوي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې ادعا کوي چې روسیه د امریکا په تیر ولسمشر انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، خو روسیه دا تور کوي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر ټرمپ سره تر لیدو دمخه خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. چارواکي وایي لاوروف او ټیلرسن به د سوریې د وضعیت، د امریکا او روسیې د اړیکو، اوکراین او نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې اروپای ټولنه دا طالبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایي بودیجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وی پلیز دی وازه او مخه مخبل امریکایي ملګرو ته وایم، دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپل پنګونو ته دوام ورکوو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمه دي لکه د فای بودیجې چې ده، او ځینې وختونه حتی تر هغه ډیر. مګرینی زیاتوی اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپل هیوادونو پر امنیت او مهمه پنګونه غني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځنګړي استاذ نیکی هیلی د می پر نهمه د سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کموال خبره یاد نه کړه، بلکې د روسیې د سوریې، شمالي کوریا او ایران په وړاندې پر لا پیاوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې لمخې په سوریه کې کورد جنگیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداری ورکوي چې دا پالیسي به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نوریدین جان نیکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کنډکونو په نوم دغه ډلې د ملاتړ پالیسي ختم کړي. نوموړي یو ټلویزیون ته ویلي: موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نسو منلی چې د ترکیه راتلونکی ګواښي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې پنټاګون ویلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو کوردي څنګه په وسلو سنبال کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
The president authorized the Department of Defense to
امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړي چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریې په رقه کې د داعش پر ضد څرګند بریا یقیني سي.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به تروریزم ماتول ګړندی کړي. مون جین د جنوبی کوریا د نوی ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. د غتلوش پیته کلن لیبرال مشر نن په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي چې دی به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزمه کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي که اړتیا وي زه به مستقیم واشنگټن ته ولاړ سم، زه به پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم، او که شرایط سم وي پیونګیانګ ته به هم ولاړ سم. د مې په نهمه نیټه د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید څه باندې 1.3% رایې واخیستې او د محافظه‌کار ګوند کاندید هونګ جون پیو څه باندې 15% رایې خپلې کړې دي. او په ګرجستان کې یو شمېر اعتراض کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د کار په سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د اعتراضونو وروسته لا هغه وسوه چې څلور کان کیندونکي پرون د کار پر مهال ووژل سوه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغړې د خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنه په پرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد ته که هر څومره نور امریکایي سرتیري واستول شي هرکلی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه پورې د افغانستان په شاوخوا نهو ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قومندان بیا وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره نه دی مخامخ.
وازه د کندوز پر دې سرحد پر نه د خلکو خپل چین مونږ سره ده شیرخان بندر لا وازه ده دغه ته د وازه ستیږي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار لشپګ ورځ راي ستړل چې خلکو ته ډیر ستونزې را ولرې کړې دي.
دا چې ژوند هل دي چې مې اته نه جوړې دي خپل د وایم پلاس کې پر وې مې سوټه نه پلاس کې را تکش کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د مشر د لری کیدو په اړه راپور لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره دوه ځانګړي د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو امریکا له 3000 تر 5000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل د اسمسروان په راپور کې
د امریکا لوی درسیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو دانفورد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دی ورغلي چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحده ایالاتونو لوی درسیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درسیز دانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالی ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نشو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 5000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوی چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 1,500,000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصل لیږل دا معنا نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژي بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. تیر کال افغان امنیتي ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرګ ژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پر مخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی یې غواړي. تیر کال ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوې ده. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوی دی چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د هر اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل که افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو طرحه تایید شي، تصویب شي، کولی شي د التیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې ټینګار کوي چې د امریکایي سرتیرو د لیږلو پر ځای د پخپله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پاړه د یو شمیر امریکایي رسنیو له راپورونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه وړاندې شوی طرح تایید شي نو د پوځي وړتیا او د لوړغولو لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. نو هنوز هم در یک طرح است و تا خاطر دیدم خدا طرح ده تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې. خو هغه څه چې افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتونو پرې پریکړه کړې او یا پرې پریکړه کوي موږ یې هرکلی کوو.
توافق کردن و توافق میکنند ما استقبال میکنیم.
خغل رادمنی شو ویل اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو په برخه کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا ده. هغه وایي د هغه توافق په اساس چې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره لري دا هیواد آماده دی چې په دې برخه کې افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم موارد شامل وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز او د کمانډو ځواکونو روزنه یې لومړی او اساسي غوښتنې دي، سره له دې چې یو شمېر پوځي کارپوهان باور لري چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور پوځیان د وتر واستوي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي وای د نورو پوځیانو در استولو پر ځای د غوړه د چې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا فکر وشي. د دې جرګې منشي قادر زازی په دې اړه وویل
کومې بودیجا یا پیسې چې په امریکایانو د 3000 نفر چې دوی وای چې لیګوي د دې نه را لیګي د هغه کوم بودیجا چې مصرفيږي هغه د مونږ خپل امنیتي ځواکونو باندې مصرف کی مونږ ته د تاری او ټانګونه او نوې اسلحې راته واخلي. زه فکر کوم زمونږ افغانان د امریکایانو نه دښمن سره ښه مقابله کوي، ښه جنگ کولای شي.
بلخوا د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزه هم وایي چې که نور امریکایي سرتیری افغانستان ته راوستل شي نو باید خپل کارونه له افغان ځواکونو سره په مشوره ترسره کړي. دی وایي له دې وره خو به د ګټو پر ځای د جنگ د زیاتوالي او د همغږۍ د نه موجودیت لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تشکیل او وړتیاو مسله نن په ولسي جرګه کې وڅېړل شوه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وویل چې اوس هم د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او یوازې پولیس د وسلوال طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دې کمیسیون رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل په هغو ولایتونو کې چې امنیتی وضعیت خراب دی د دوی څېړنې ښیي چې افغان ځواکونه پرمختللو وسلو د تشکیلاتو زیاتوالی او د عملیاتو په مهال هم ښه مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو اساسي برخه د پولیسو لخوا ترسره کیږي، ځکه چې په خبره په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. دا خبره د ولسی جرګې د کورنی امنیت رئیس د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جرګې د اداري پلاوي په سپارښتنه یې د هیواد د نامنو ولایتونو امنیتي وضعیت څېړلی او موندنې ښیي چې اوس هم د هیواد ځینو حساسو او نامنو سیمو ته د ملي اردو ځواکونه نه دي رسېدلي. دا وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه د ملي پولیسو پر غاړه ده.
د عملیاتو اساسي عمده برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 146 خلوصوالیو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. د دندو په پام کې نیولو سره د پولیسو تجهیزات په تشکیلاتو کې نه دي ځای شوي او همدارنګه د پولیسو موجوده ثقيله وسله او تجهیزات کافي نه دي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د معلوماتو لمخې د هیواد د شمالي، شمال ختیځو، ختیځو، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور یې د دریګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړی او بحثونه یې پرې کړي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د روان کال له پیل راهیسې 363 بریدونه کړي دي. راپور دا هم وایي چې دغه بریدونه د بدخشان ولایت د زیباک او اشکاشم، د تخار پر خواجه بهاودین او درقد، د کندز پر علی آباد، قلعه‌زال او خان آباد، د ننګرهار ولایت پر رچین، نازیانو او مهمندری ولسوالۍ شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت زیباک او د کندز ولایت قلعه‌زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو خوځښتونه زیات شوي، خو د مخالفینو دغه خوځښتونه د افغان ځواکونو د کمزورۍ نښې نه دي، بلکې د دوی د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش آزادی رادیو ته وویل
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلفه را اندازی کردیم 18 عملیات است.
کوم عملیات چې مونږ په بیلابیلو برخو کې پیل کړی 13 عملیاتونه دي او د ملي حاکمیت د خوندیتوب او د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره جاری دي. په هر ځای کې چې د دښمن تصور کې د مونږ پر وړاندې اقدام کړي هغه ولسوالۍ چې پخوا پکې زمونږ ځواکونه نو اوس ورسېدلې دي.
دفاع وزارت دا هم وایي چې یوازې وسلوال طالبان نه دي چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو پیژندل شوي تروریستي ډلې هم ورګډي شوي دي. دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د افغانستان جګړه د سیمې جګړه ده. د پر ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې جګړې په مخنیوي کې دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه نو د دغه جګړې لمن به له افغانستان سیمې ته هم وغځیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په تېره بیا ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي کوټې ته ځي. د ازادي راډیو خبریال سپین بولدک تللی او سپین بولدک د خلکو پر ستونزو یو راپور راستولی. خو مخکې له دې په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. قمندان شیر عزیز کمول وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي او هغه خبرونه ناسم دي چې پر اساس ویل شوي چې طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ له نیولو وروسته په خان آباد ولسوالۍ کې هم پرمختګ کړی دی. د دا خبرې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
وضع د کندوز تر دې سرحده پورې نه ده چې خلک وایي پلی الچین مونږ سره ده، شیرخان بندر لاسوازه ده، دغلته د مونږ قواز تکیږي په هماغه ساحه کې. د مونږ مخکې دی نه چې د خان آباد او قلعه زال رو راشي، د مونږ هلته عملیاتو په طلب پکې قوال ته پوځ ده. صرف خان آباد کې دوه پوستې د مونږ کمیشنی کړي، هغه پوستې هم د سنت څخه مونږ عسکر چاته تسلیم شوي، شهیدان شوي دي. او د شهادت سرم هغه ځایونه مونږ خپل شهیدان راایستلي. په مقابل کې دښمن ته مونږ اضافتا د 30 نفرو دښمن ته تلفات اړولي، زخمیان شوي دي. د 20 نفر نه ډېر عمومي غټ قمندانانو په خان آباد سړک کې دغه ظرف څلور ورځې کې ګرشو. ملا جابر لکه شمشاد لکه عجیب ناصری چې ډېر غټ قمندان همیشه به کندوز ته دیده و همدارقم نوم د شمشاد نو دای د ملت.
تاسو د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوئ چې ښار له تهدید سره مخامخ نه دی؟
طبعا ښار د تهدید سره یوه پوسټ هم د مونږ ځای شوی نه ده. صرف د خان آباد په لار کې دوه پوسټې د مونږ ځای شوي، هغه هم د کټرخیلو او د د ګلستان قبر چورت وایي چې دا نن مونږ درېیم احتمالات وکړه، هغه ځینې مونږ هېڅ ته نیولي، هېڅ کوم تشویش نشته.
په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان و چې وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. خو د کندوز ښاریان بیا اندېښمن دي چې ښار بیا سقوط ونه کړي، ځکه چې مخکې یې دا تجربه کړې ده. په کندوز کې د جګړو له امله هم شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز او نورو امن سیمو ته کډه شوي چې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه ورسره چا هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. او اوس هم یوې بلې ستونزې ته ځو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. که څه هم پرون د پاکستان یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې هیواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا دروازه د ناروغانو پر مخ هم نه ده پرانستل شوې. د ازادي راډیو خبریال هم په سیمه کې دی، هلته یې له خلکو سره خبرې کړي چې تر اوسه د دروازې پرانستلو ته منتظر دي. محمد صادق رښتینی ته غوږ شو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې دغه لار تړل شوی، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته دروند زیان رسېدلی، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ شوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاصه سي.
داسې ژوند هلې چې شام مې اته نه جوړېږي که خپله دوام په لاس کښې ده پرې وي مې سوټیانې په لاس کښې راته کش کړې چې ځه ځه ولاړه سو ځه داسې خو سړی نه کوي
کوچنیان مې پشوی ډاک پاته دي دغه یو چې ځای مې دی هغه مې راهیرې کړی دي کور مې پشوی ډاک پاته دي پردي خلکو ته نو زه څه وکړم زه
ګلابشاه شکزی د فراه د ولایت څخه راغلی یم دلته پاسپورټ مې هم راڅخه دی ویزه مې پرولې ده اوس مریض راسره دی مشکلات دی دلته مو نه پرېږدي چې واو مریض مو هم سخت بیمار دی ویزه مو هم پرولې ده پاسپورټ د پاکستان ویزه ول شوې ده او دوی هم
او دا رقم چې دا هره ورځ موږ ځورول کېږو ټکور ټکور یو ولې ولې زموږ غم تور سندی دی پر موږ باندې ډب کوي زموږ زنانې تور پنجابیان وي تور تور سندیانې وي دا په کوم قانون باندې زه پر ویزه دا د زما ویزه دا د پر لګېدلې ټوله جان تې وښکره که دغه د زما ویزه په کوم قانون باندې کچېری وه که زما پاسپورټ جیلي وه که زما ویزه وه بیا هم دی ما ته دا مې ویزه ده دا مې پاسپورټ دی په زراو خلک په دې هوټل کښې ناست په پاسپورټ باندې دغه پاسپورټونه یې جوړ کړي دي ورته ناستې ګورې لکه وی نه ولې داسې راسره کېږي
په سپین بولده کې د یوه سوداګریز شرکت مشر احمد الله وایي هر ځل چې پاکستان لاره تړي نو سوداګرو او خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. د احمد الله په وینا دا ځل چې بیا لاره تړل شوې نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلی بلکې د کرښې هغې غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لارۍ موټر هم ولاړ دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کېږي. نوموړی د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نه کړي.
ټوله طوفانونه بند دي بېرته په جریان کښې د غم دي بېرته افغانان زهیر دي په دا جنګ باندې د پاکستان له خوا سه یا د افغانستان له خوا سه دلته ټوله کاروبار بند ولاړ دي په میلیونونو تاوانونه خلکو ته شوي دي په میلیونو خلکو ګرته موټرانو شانو بازارو سه وتلي دي تللي دي.
په سپین بولده کې د افغان کمیساري غړي جانان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه اطمینان نه دی ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا پاکستاني سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصېدو پرېکړه اسلام آباد کوي.
دا اوس فلحال هم یعنې دغه کوم مسافر چې راته احمد کوي دا هم بند دي کوم موټران ګاډي چې اوري دا هم بند دي خو خامخا بعضې مجزه هم افخواته خواته دي دې خواته دي بعضې یعنې کاروباریان دې خواته دي هلته وسېږي یعنی خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
د سپین بولدک چمن لار شپږ ورځې مخکې هغه مهال وتړل شوه کله چې افغان او پاکستاني پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمېرنې پر سر جګړه وکړه. دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي.
په سپین بولدک کې د یو شمېر خلکو چې غواړي له پولې واوړي ستونزې مو واورېدې. سپین بولډک چمن لاره له شپږ ورځو راهیسې تړلې ده. ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی. تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبروي. د جرمني پولیسو یو بل مشکوک پوځي نیولی چې د څارنوال په وینا پر سیاستوالو په احتمالي حملې کې لاس درلود او غوښتل یې چې په دې توګه د دغو حملو پړه پر پناه غوښتونکو واچوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
دې قضیې جرمنیان حیران کړي دي او د جرمني په اردو کې د افراطي شی اړ خود شتون په اړه یې بحث رامنځته کړی دی. د جرمني څارنوال د سه شنبې په ورځ په دې قضیه کې د درېیم مشکوک کس په اړه ویلي چې اوویشت کلن دی او د ماکسیمیلیان ټي په نوم پیژندل سوی دی. د څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې مشکوک کس د دولت پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدام په پلانولو کې مشکوک دی. د جرمني پخواني ولسمشر یواخین ګواک او د دې هېواد د عدلیې وزیر هایکو ماس نومونه د دغو مشکوکو کسانو په هدفي لیست کې شامل وو. څارنوالي ویلي چې مشکوکو کسانو غوښتل داسې حمله وکړي چې دا د اسلامي سختدریځو کار وایسي. لومړی سرتیری او محصل دوی اونۍ مخکې ونیول شول. دوی د فرانکو ای او ماتیاس اف په نوم معرفي سوي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې ماکسیمیلیان ټي ته په لومړیو کې د دې قضیې د شاهد په توګه کتل کېدل خو وروسته په مشکوک کس بدل سو چې پولیسو په فرانسه او جرمني کې د اپریل په شپږویشتمه د استوګنې یو شمیر ځایونه تلاشي کړل. شپیګل مجلې له فرانکو ای سره اړوندو نیول سویو موادو ته اشاره کړې ده. په دغو موادو کې د حملې جزئیات او د عدلیې د وزیر پته هم وه. د راپور لمخه دوی د وسلو یو فهرست او د هغوی بیا هم تر لاسه کړی ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سیشن به په ورځ خپل محافظه کار همکار او د دې هیواد د دفاع وزیر اورزولاون دیرلاین دفاع کړی ده چې اور باندې د دې قضیه په اړه انتقادونه وو. منتقدین وایي چې د جرمني د دفاع وزیر په غیر مستقیمه توګه ویلي چې ډیری سرتیري شي اړخې افراطیان دي چې د دوی په وینا دا سمه خبره نه ده. دې قضیه د پناغشتونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو د کارکوونکو پر کفایت او توان پوښتنې پورته کړې دي. فرانکو ای چې په فرانسه کې په ځای پر ځای یوه قطعه کې دنده ترسره کړې ده، له جالي هویت څخه په استفاده یې د یوه سوري پناغشتونکي نوم ثبت کړی دی او وروسته په باواریا ایالت کې د پناغشتونکو یوه مرکز ته ننوت. دغه سرتیری مخکې د جنوري په پای کې د ویانا د هوایي ډګر په تشناب کې د غیر قانوني وسلو پټولو په تور نیول سوی و. د جرمني دفاع وزیر ویلي چې فرانکو ای غوښتل پر ټوپک د یوه سوري پناغشتونکي د ګوتو چاپ ولري. د اورزولاون دیرلاین په وینا دغه کس غوښتل دا ټوپک په یوه احتمالي حمله کې وکاروي او وروسته د پیښې له ځایه وتښتي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسېدلی و. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په کندهار کې یوولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. او مون جی این د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلبنې فدراسیون مسؤلین وایي چې د جمعې په ورځ د ښځینه بایسکل ځغلبونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د ښځینه بایسکل ځغلبونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته ځي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغه سیالۍ هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلبونکو وده په ګوته کړه. په کندهار کې د میوان اتلانو فوټبال لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ نن رسمي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو کې ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي.
کومه سیالۍ چې نن په کندهار کې پیل کیږي د میوان اتلان د لوبغاړو انتخاب لپاره دی.
ښاغلی روفي وایي چې نن د کابل پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې د کندهار بی ګروپ او د اوروزګان د فوټبال منتخبي لوبډلې سیالي لري. د میوان اتلان فوټبال لوبډلې ته په انتخاباتي سیالۍ کې له کندهار څخه دوه لوبډلو، د غراس له اوروزګان، هلمند، نیمروز او زابل څخه یوې یوې لوبډلې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ پلر کې نن شپه رئال مادرید له اتلتیکو مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبه لري. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت شپې 11 بجې او 15 دقیقې د اتلتیکو مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ رئال مادرید په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي د سپورت په خپرونه کې نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز د ازادي رادیو بل اونیزه خپرونه د ماشومانو لپاره هم مهیره وي. خو اوس راځو یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بي آی په اوس وخت کې د روسیې سره د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بي آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه پیل کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
ولسمشر ترامپ د سی شنبې په ورځ جیمز کومی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشرۍ لري کړ او د خپل دې اقدام لپاره یې دلیل دایاد کړی چې کومی تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدی هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه څېړنې په ناسم لوري بیولي. ولسمشر ترامپ جیمز کومی ته په یو لیک کې ویلي، په داسې حال کې چې زه ستاسو د هغه معلوماتو قدردانی کوم چې ماته مو په درې جلا فرصتونو کې وویل چې زه د روسیې سره د اړیکو په تړاو تر څېړنو لاندې نه یم، خو زه پر دې سربیره هم د عدلیې د وسارت د دې قساوت سره موافق یم چې تاسو په مؤثره توګه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشري نشئ کولی. ترامپ زیاته کړې، دا ډېره مهمه ده چې موږ اف بی آی ته نوی مشرتابه پیدا کړو سو د قانون د حاکمیت پر دې مهمې ادارې عامه باور بیرته پیدا شي. د امریکا ډیموکراټانو د جیمز کومی پر هغه اقدام چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې د هیلری کلینټن پر ایمیلونو بیا څېړنه پیل کړې وه انتقاد کړی و، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو نږدې په یوه خوله د اف بی آی له مشرتابه د جیمز کومی د لرې کولو په اړه د ولسمشر ترامپ پرېکړه غندلې. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چارلس شومر ویلي ترامپ ته یې ویلي چې له دندې د جیمز کومی لرې کول لویه تېروتنه ده. ښاغلی شومر وایي، ولسمشر ترامپ ما ته ټلیفون وکړ او راته یې وویل چې جیمز کومی له دندې لرې کوي. ما ولسمشر ته وویل، ښاغلی ولسمشر، تاسو ته د ټول درناوي سره، تاسو یوه ستره تېروتنه کوئ. ښاغلی شومر د امریکا پر مرستیال لوی څارنوال غږ وکړ چې د کانګرس سره کړې هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و که اړتیا شي دا به په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د څېړنې لپاره ځانګړی څارنوال وټاکي څو سپینه ماڼۍ په څېړنه کې لاسوهنه ونه کړي. په سنا کې ډیموکرات سناتور چارلس شومر زیاته کړې، دا څېړنې باید له سپینې ماڼۍ او هغه چا څخه چې ولسمشر ترامپ یې ټاکي هر څومره چې ممکنه وي لرې اوسي. د میریلند سناتور بن کارډین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات دی ویلي، د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی لرې کول د دې لوی ثبوت دی چې ولې موږ په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړنو لپاره یو خپلواک کمیسون ته اړتیا لرو. ګڼو ډیموکراټانو د شومر د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځانګړی څارنوال څېړنې وکړي. دوی وایي په سپینه ماڼۍ باور نشي کېدی چې د اف بی آی مشرتابه ته به داسې څوک وټاکي چې د دې څېړنې لپاره خپلواکي ولري. له جمهوري غوښتونکو څخه لږ تر لږه یو مخکښ سناتور جان مکین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو د ځانګړې کمیټې د رامنځته کېدو ملاتړ کړی، خو په کانګرس کې نور جمهوري غوښتونکي د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی د لرې کېدو د پرېکړې پلوي ښکاري. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل ژمنه کړې چې د جیمز کومی پر ځای به د اف بی آی د مشرتابه لپاره زر تر زره ځایناستی تایید کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راسته ولي وو. عزت الله الهام د لوګر له ازلي ولسوالۍ څخه لیکي چې امریکا د درې زره سرتیري افغانستان ته که هستوي دا به د جنګ د دوام په مانا وي او هغه هیڅ ګټه نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي، بلکې افغان ځواکونه دي په ښو او پرمختللو وسلو سنبال کړي او هم د دې هیواد هوایي ځواک ته نورې الوتکې ورکړي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. نور وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، نامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک روان دی چې د وړه ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوهم د جامعې او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصی هدف هم دلته کې لاسته نرازی او عمومی هدف هم دلته کې لاسته نرازی. شخصی هدف مینه، محبت، اشباه د غریزی جنسی ده. دام د واره ماشومان سره لاسته نرازی. دوام ماشوم اولاد کورنه جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته نرازی.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
مونږ خو عمومی دنده مو دا ده چې تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر للاره نه، یو د کانفرانسونو و سیمینارونو جوړولو للاره نه. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا په دریویشت ولایتونو کې علما و سره سیمینارونه جوړه کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر 50 نه تر اویا پورې علما راټول سوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې ونشي، ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړي دي او دې سره مبارزه به کوو.
په مسجدونو کې چې کله یو ملا امام خپل کار پیلوي، هغه حتماً د تسلو وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه ملایان د وړکي ماشومانو نکاح تړي، په دغه اکله تاسې ولې دوی نه پوښتنه نه کوئ؟
مونږ په افغانستان کې ټولې جماعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې 3000 جماعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمی علما کی دا کار. یو دوام خبره داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ور نه پختنه وکړي چې ته دا سړی نیست، هغه د پدر وکیل لارې ناراضي او ورته وایي چې زه د فلانی وکیلیم، پدر وکیلیم او دغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد دی علما نه اخستې چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملا خپله مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقله څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، تازه دنده ده. د مونږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمی وی، وثیقه وی، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه لارینم ثبت شي او نکاح حالت کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کړی هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره دیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راځي. ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وای چې راولدا د سب د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا د محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سند ازدواج ته رسیدلې کنه نه رسیدلې.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ کولای شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته وایو چې دا ثبت کې تاسو لمړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې، په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کړئ. البته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کړئ هغه د باندې ځي.
بله. نو په خپل دی اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبرې وکړلې، لدی زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایي چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب لاره نه عامه پوهاوی وکړي چې ترسو خلق دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا د سی کوم څوک تاسو نه لري چې غل تاسو سره ثبت می او بیا ورسته د سی یو کار کړی چې یو ماشوم نکای تړلی تاسو خبر سوي می د سی کوم پیک سره نه مخسوي؟
نه، یعنی زه په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مون سره ثبت دي.
بله.
هغه هیڅ وخت د سې ناوړه او ناروا مجالس ته نزی او د سې ناروا واده ته نه حاضرېږي ولته کې نکان تلی.
هغه کسان چې په دغه سې او محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شریعت د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي، دا سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به وي.
بله،
د پیسو مامورین به وي. څه چې پیسې هم هغه سړی ورته ورکلی هغه راضی او نکاح ته لی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیس وقت دا نزی اغا جماعت او میلسته چه اغا که ناروا عملی. مونگ در رئیس جمهوری نگوخته ده چه نور مساجد مونگ ترسمی کی.
بله.
الحمدلله چه رئیس جمهور منلی وزر نور بست مونگ تورکلی. کلا چه دا بستون رسمی شی نور جماعتونم راضی دی مونگ ده قیوداتو لنده. یو پروگرامو داده. دوام مونگ غارو چه داغ سیمینارون و ورکشاپونم پرمخ بیایو.
بله.
ترسو چه دا توسیع و عمومی ولری او دا حادثه به تکرار نشی. دیرم خبر داده چه مونگ که غیر رسمی جمعتونم لرو دی یونسف للارینا دی نور و مؤسساتو چه کمک کهی، غارو چه دا ورکشاپون سیمینارون پا ولایاتو که دیر شی ترسو چه علما راشی اول تکی عمومی ازده بکری او دی للارینا بیالار شی خپل جمعتونو اول ته کې بیا خلکو سره خبرې وکړم.
په اخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بل ته پنیکا کوي، غوته چوي او هغه کسان چې مولا دی یا ځانته په حساب علما وي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته چوي؟
یاره دواړو لپاره یو خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي، ولی دا ماشوم خپل روزګان لري، لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم که جنکی دی کالک دی. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق له کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپل پوښ چې زه سوکې او یو آزادی اسلامی شرعی اجتماعی چې مونږ منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومان ته ورکو هغه آزادی به سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادی سلبی. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامی او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي، نو هغه ته د ما پیغام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حق له، د نور وګړو په حق له، او دوم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیګم، ماته یو آگاهی راکه. نو یما پیغام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه واده حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اج او اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدئ چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغږیده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسې په روانه ورزشي خبرونه کې د ونې مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د هلمند ولایت د ورزش له مسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وایي د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي.
موږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه کړې.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړی زمری محمدي هم درو پیژنو.
برازیل سره مسابقه مې کړې ده، ګټلې مې ده، انګلیس
مملکتونو سره مې کفایت کړی دی، هغه مې نک آؤٹ کړی دی 15 ثانیې کې، او امریکایي مې ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سوکوهنې ماته تسلیم شوی ده.
د خبرونې په وروستۍ شېبو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم درسره شریک کړو، خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم سپورټي خبرنه له مرزي احمد زیز خاورو. احمد زیز په خیر له خبرونې ته کرت وایست چې د سپورټ په ډګرونو کې تېرې اونۍ څه تېرېدل.
کاکر صاحب مننه. د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، تېر اونۍ د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو. اول دا چې شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیګ سیالي روانې وي. همدارس د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دي اوسمهال، او د غراس په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالي روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 100 ټیمونو ګډون کړی وو. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او 10 ورځې دوام وکړ. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالیو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیواله سیالۍ چې 80 هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په منسک کې پیل شوې او 10 ورځې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې 9 لوبغاړي او 2 روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبس په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو، همدارس له کابل او کندهار څخه یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د مې په 3مه پیل او یو اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزي احمد سره په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤل نواچ په کابل کې د ورزش اړوند ادارې ورسره مرسته کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتو چې په مرکز کې دوه سر ادارې هم ډېرې ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار له مخه مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډېر د روش په حالت کې دی، ډېر د پرمختګ په حالت کې دی، چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رشتې فعال دي، چې ځوانان دلته مصروف دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورشاندام، کرکټ او مختلفې رشتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بله حسن صاحب، کله ته وایست چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم دغه جنگ ځپلي ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. سر په هغه عادي بودیجه او هغه عادي تخصیص موږ سره کړی دی. موږ به هغه باندې د کلنۍ چې څومره تخصیص موږ سره کړی دی، موږ په هغه باندې خپل روزمره چارې مخته بیایو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروف دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري، چې د هغه جملې څخه موږ ورزشي لوازم ته زیات اړتیا لرو. دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نوه همکاري دا نه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعده کړو. په زمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن کې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دی. موږ ولسوالۍ لپاره چې د دوی لپاره داسې منظم
پلان نلرو منظم مدیریت نلرو چې تر څو د ځوانانو موږ هلته راهنموت کو او رهبری کو تر څو د دې څخه سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هواغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند په نمایندګي سیالي وکړي. نو په دې ټکي کې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې په دا درې کاله په جریان کې یعنی هېڅ یو لباس ورزشي لوازمې هم د دې ادارې سره مرسته نه ده شوې او په زمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نور ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګ ځپلی ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکارانو طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسوو ټولو وړونو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې په ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کې منفي اغېز کې. زموږ په ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په د جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی نادالی ګرمسیل ناوا کې په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رښتې مالته درلودې چې د والیبال ټیم فعال وي، د فوټبال ټیم فعال. هغه بېخي د سکوت سره مخ شوی دی، هغه چاته نشته چې دغه ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په زمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد د سولې ځوانان هلته د رسې کې، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی، هلته خلک ډېر راټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش او څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې چې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي، بل بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړي دي، دې ستونزو اوس ولایاتو ته سرایت کړی دی. په ولایاتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی. او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده، هغه مرکزو ولایتو ته سرایت کړی دی. دلته زموږ ډېرې رښتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوردون کول زمری محمدی سرشناسی.
زمرای محمدی یو تند سکوهنه دی او از بخت تیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورزش شروع کړی دی. سکوهنه د 15 اتم کال کې ما د سکوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سی دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو لس کال کې ز د غرشته تعقیبوم او پکې مې تر اوسه ډیره د سلاور د مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل می دی برازیل سره مسابقه کړه دا ګټلې مې ده. انګلیس مملکتونو سره مې فایټ کړی دی، هغه مې نک آؤٹ کړی دی 15 سلوستانی کې. او امریکایي مې ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سکوهنې ماته تسلیم شوی ده. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم. تر اوسه په دې اولمپیک زموږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه داسې بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی. او اولین ځل زه خپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړی ده. او اوس هم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې کلب لرم. شاگردان تقریبا 80 شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرین کوي. کوسم هغه یې فایټ کوي، ما فایټ کوي، هغه یې فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپل مې وحید ایدری خو جنیوال ده. د خلک ما سره دی کوس د عضو ټیم ملي لري، عضویت لري، او دوه ما سره تمرین کوي او دوی فایټ کوي. لګم ورزش د 16 پیام لري. او دغه خلک د همه د مغدغ ملت افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي. او دا یو ډیره ګټه لري.
بیا هم شرارت محترم اوردونکو، واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بې وزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس میلیونه راندې.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې پخوا یې د روپۍ درک نه لګېده، خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راؤنډر رویندرا جدیجا ده چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو څوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب یې نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې د 14 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم له کبله ماته ونه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلیدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټریلوي اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو. د یو دکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابیدا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټریلیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاص تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو نو یوازې یوه جوړه بوټان یې لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیزي بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو همدومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرونه دې هم داشان ګرم وي.
ساعت 5 عصر